پایان این مجله خبری. اکرام الله اکرام همکارم با مطالب تازه به استودیو آمده. اکرام صاحب میربانی
دیر از یتمنه. یو ور بیا هر کله درنو اوریدونکو ستړي مشي دا یو ساته خبرونه ز اکرام الله اکرام درامین کاکړ په تخنیکی مرسته پر مخ وړم. په خبرونه کې مو بیلابل مطالب راټول کړي دي او رچی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینه د نوی غړیو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ځنډولې ده. نور مطالب هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه. نام د خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورونا وایرس ډیر نورې مثبتې پیښې حساب شي. په دې سره په دې هیواد کې د پیښو شمیر 318 ته رسیدلی دی. د تورخم لار د هغه افغانانو پر مخ پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې وو او پاکستان ویلی دی هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د کورونا وایرس د 150 نورو مثبتو پیښو په سپتیدو سره په دې هیواد کې د کورونا مثبتې پیښې 318 ته ورسېدي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید الله معیار نن رسنیو ته په استولي او پیغام کې ویلي چې وروستۍ مثبتې پیښې په هرات، کابل، نیمروز، کندوز، فاریاب او دایکندي کې ثبت شوي دي. بلخوا راپورونه وایي چې په افغانستان کې په کورونا وایرس لومړنی اخته شوی ډاکټر هم مړ شوی. که څه هم د عامې روغتیا وزارت لا تر اوسه په دې اړه رسمي سند ویلي، خو راپورونه وایي چې ډاکټر حنیف الله د فامیلی طب متخصص و په افغانستان کې د کورونا وایرس سره د مبارزې د ملي اتحاد غړی و چې د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوی. په دې سره په دې هیواد کې د دغه وایرس له امله د مړو شویو شمیر 8 کسانو ته رسیدلی دی. نن د تورخم او سپین بولدک لارې د افغانانو پر مخ پرانستل کیږي. که څه هم د تورخم لار څو شېبې وړاندې د حق افغانانو پر مخ باندې پرانستل شوې ده چې په پاکستان کې بند پاتې و، خو د سپین بولدک په اړه لا تر دې دمه معلومات نشته. پاکستان د مارچ په 14مه تورخم او د مارچ په لومړۍ سپین بولدک چمن لارې د افغانانو د تګ راتګ لپاره بندې کړې، چې له امله یې په دواړو سیمو کې زرګونه افغانان بې برخلیک او ایسار پاتې شول. د لارو د بندښت اصلي علت د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوی یاد شوی. او تازه د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل ویلي چې د تورخم له لارې ټول راتلونکي مسافر به له 14 تر 21 ورځو پورې په تورخم کې قرنطین شي او هیڅوک ترې مستثنا نه دي.
زما هیله د ټولو افغانانو نه چې وسته کېږم، دې ته ضرورت نشته. موږ هم تکلیف مو جوړوي، ځان ته مو جوړوي. موږ پرېږدو چې خپل هغه صحیح سکرینینګ وکړو. ډاکټران هلته ټیمونه موظف شوي دي، هغې خپل تدابیر لري. د ښځو دپاره جدا ځای، د نارینهو دپاره جدا ځای، چونکې ډېر مریضان دي، هغې دپاره جدا ځای په نظر کې نیول شوی دی. هغه ټول امکانات چې زمونږ په لاس کې وو دا مونږ یعنې برابر کړل. او
د ننګرهار والي دغه ولایت له ولسونو مننه کړې چې د قرنطین لپاره د ځای په جوړولو کې له دولت سره همکاري کړې ده. په دې اړه به نور جزئیات د خبرونې په اوږدو کې واورئ. امریکا د بین الافغانی خبرو لپاره د افغان حکومت له لوري د ټول شمول پلاوی د نړیوالې ټولنې ملاتړ ستایلی. د متحدو ایالاتونو چارواکو مخکې تر دې هم د افغان حکومت له لوري د ټیم له اعلان هرکلی کړی. تازه تیره ورځ ناوخته د جنوبي او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال ایلس ویلز په خپل ټویټر لیکلی چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لوري د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. هغې زیاته کړې چې ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکاریو سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نورو ټولو له دې مهم اقدام د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د پایلو تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان شي. عبدالله عبدالله هم منلی، ظاهرا د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله د سلا یوازینۍ بیلګه ده. د افغان حکومت د حمل په نامه له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو لپاره د 20 کسانو نومونه اعلان کړل چې مشري محمد معصوم سانگزی ته ورکړل شوې ده. ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکوه. د همسو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي هغه 40,000 کسان قرنطین کړي چې د مارچ له 10 تر 12 د تبلیغیانو په اجتماع یا غونډه کې برخه اخیستې وه. چارواکي وایي په لسګونه زره نور هغو کسانو پسې ګرځي چې د کورونا وایرس سره لګواغ سره سره په لاهور کې د تبلیغي اجتماع ته ورغلي وو. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سلاکار اویان اجمل وزیر ویلي چې یو شمیر معاینه شویو کسانو کې د کورونا وایرس موجود دی. خپل وزیر ویلي 2000 کسان لاهور 3000 تبلیغیان په سند او پاتې 5300 نور تبلیغیان په خیبر پختونخوا کې قرنطین شوی دي. په لاهور کې تبلیغي اجتماع جوړونکو ویلي چې څه باندې یو لک کسان په دې اجتماع کې برخه اخیستې و. چارواکو ویلي غواړي د دې مراسمو ګډونوال معاینه او قرنطین کړي. د ایران ولسمشر حسن روحانی اعلان کړی چې لراتلونکي شنبه واړه او کم خطر کارونه بیرته پرانستل کیږي. روحانی پرون داسې وخت اعلان کړی چې ایران لا هم د کورونا وایرس له لاسه یو ډیر زیانمنونکی هیواد دونو څخه یو دی.
برای خدمات اقتصادی
خدمتونو او کارونو لپاره مو پریکړه وکړه. وړاندیز تصویب شو چې د حمل وری له درویشتمې د هیواد په ولایتونو کې کم خطر متوسطه واړه کارونه بیا پیل شي، خو له خطر ډک کارونه د حمل تر پایه ممنوع دي څو یې په اړه پریکړه وشي. د ورلد میټرس ویبپاڼې او جان هاپنګس پوهنتون د شمیرو له مخې په ایران کې تر اوسه پورې څه باندې 8500 کسان کورونا وایرس نیولي او له ډلې لږ تر لږه 3600 کسان مړه شوي دي. لویدیځ هیوادونه شک څرګندوي چې د ایران په څیر هیوادونه چې آزاد رسنۍ نه لري او شمیرې د حکومت لخوا پټیږي دا په کورونا وایرس د اخته او مړو حقیقي شمیرې نه وي. او ایتالیا او هسپانیا چې د کورونا له لاسه ډېر خلک پکې مړه شوي د مثبتو پیښو په شمیر کې د یو اندازه کموالي خبره کړې، خو امریکا بیا د یوې سختې اونۍ خبرداری ورکړې. په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 3 لک او 6.5 زره اوښتی او د مړو شمیر 9600 ته پورته شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له بدبخته به د مړو شمیر لا پسې زیات شي. ایتالیا او هسپانیا چې په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس له لاسه زیات خلک مړه شوي ویلي چې په دې یو دوه وروستیو ورځو کې مثبتې پیښې راکمې شوي دي. د دواړو هیوادونو کې 2 لک او 6.5 زره کسان کورونا نیولي، خو د مړو شمیر یې 3 زره واوښتی دی. په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس د مثبتو شمیر پیښو شمیر د جان هاپنګس پوهنتون په اساس له 2 لک 3 زره نه اوښتی او نږدې 10 زره کسان یې مړه کړي دي. خبرونه پای. دا خبرونه مو پر ویب سایت هم لوستل او اوریدل شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت د هغه نوي ګمارونو د کابینې د نوي ګمارونو لړۍ ځنډولې ده چې په د هیواد یو شمیر سیاسي مطرحو څیروي د ځنډولو غوښتنه کړې ده. ارګ ویلي چې دا ځنډبه تر 15 ورځو پورې دوام ولري.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نوي غړیو ګمارونه باید تر 15 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
د همدې مسلې په اړه د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت الله عظیمی سره هم خبرې کوو.
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي
د لغمان روغتیایي مسؤلینو ویلي د دې ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس اخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. دا موضوع هم په یو راپور کې راخیستې ده. نور مطالب هم لرو. راسره پاتې شئ. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د غړو ګمارنه ځنډولې ده. ارګ ویلي چې وحقدی غنی د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه باندې امر کړی چې د کابینې د نوي غړو ګمارنه تر 15 ورځو پورې ودرېږي څو د سیاسي خبرو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. 13 ورځ څلورو افغان مطرحو څیرو حامد کرزی، عبدالرب رسول سیاف، یونس قانونی او محمد کریم خلیلی لافغان ولسمشر غوښتي و چې له نویو ګمارونو نه ډډه وکړي. اخوا د امریکا متحدو ایالاتونو هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې روان وضعیت چې کوم دی دوی ته د منلو وړ نه دی او شاید د دې هیواد نړیوالو ملاتړو ته هم د منلو وړ نه وي. سفیولا ستانگزی په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د روانو سیاسي لانجو د حل په هدف د څو افغان سیاستوالو په منځګړیتوب او غوښتنو د دغه هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړیو ګمارنه د لنډ وخت لپاره ځنډولې. د افغانستان جمهوري ریاست ارګماڼۍ پرون یکشنبه اعلان وکړ چې د هیواد د سیاسي مشرانو په غوښتنه د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه تر 5 ورځو ودرېږي څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي. دا خبره د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال هم بیګا په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې د کابینې د نویو غړیو ګمارنه باید تر 5 ورځو پورې ودرېږي تر څو د سیاسي خبرو اترو لپاره لا ډېر فرصت رامنځته شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وروستیو 3 ورځو کې محمد حنیف اتمر د بهرنیو چارو، عبدالهادي ارغندیوال د مالیې او طاهر زهیر د اطلاعات او کلتور د سرپرست وزیرانو او نماندانو په توګه معرفي کړل. دغه شان د ولسمشر لخوا ایوب سالنګی د سیمه ییزو ارګانونو مالی او اداري مرستیال، داود سلطانزوی د کابل ښاروال او عبدالوحید قتالی د هرات د والی په توګه معرفي شوي. د افغانستان جمهور رئیس یکشنبه 2 ساعته وروسته له هغه د یوې لنډې 5 ورځنۍ مودې لپاره د خپلې نوې کابینې د معرفي د ځنډولو امر وکړ چې یو شمېر مطرحو سیاسي څیرو له هغه دا غوښتنه وکړه. د افغانستان څلورو مطرحو سیاستوالو پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، محمد یونس قانوني او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلي ویلي چې هڅه کوي محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. دوی یکشنبه په یو ګډه اعلامیه کې له افغان ولسمشر د مقرریانو د ځنډ غوښتنه کړې وه او هم یې له ښاغلي عبدالله غوښتي وو چې تفاهم ته د رسیدو لپاره باید ټاکلې موده وغځوي. عبدالله عبدالله د ارګ تر اعلان وختي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې د یادو رهبرانو له وروستۍ اعلامیې هرکلی کوي او د خبرو لپاره د مودې په غځولو له دوی سره د سیاسي کړکیچ د حل لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مارچ په 9مه په ارګ ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم ترسره کړل. اخوا عبدالله عبدالله هم په سپیدار ماڼۍ کې چې له ارګ 100 متره هاخوا ده د ولسمشر په توګه باندې ځان اعلان کړ او د لوړی مراسم ترسره کړل. ښاغلی عبدالله د انتخاباتو نتیجه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غنی بریالی اعلان شوی و ونه منله او ویل چې له درغلیو ډک دی او د یو ټول شموله حکومت جوړوي. همدا لانجی د دې لامل شو چې امریکا متحده ایالاتونه ګواښ وکړي چې له افغانستان سره خپل $1 میلیارد مرستې ځنډوي. د لانجو د هواري لپاره د افغان سیاستوالو په هڅو سربیره نړیواله ټولنه په تیره بیا امریکا له روانې وضع ناخوښه ده. د جنوبي او مرکزي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز یکشنبه سهار وختي په خپل ټوټر پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې روان سیاسي وضعیت د دغه هیواد نړیوالو تمویلونکو ته د منلو وړ نه دی. هغې ټینګار کړی چې نړیوالې مرستې له یو ټول شموله حکومت سره ګډون ته اړتیا لري او موږ ټول باید افغان رهبران د حکومتوالۍ یو چوکاټ ته حساب ورکوونکي وګرځوو. اغلی ویلز یکشنبه د ورځې په پای کې بیا یو بل ټویټ کړی وو او لیکلی وو چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت له لورې د یو ټول شموله پلاوي له اعلانه د نړیوالې ټولنې د پراخ ملاتړ هرکلی کوي. دی ویلي ناټو، اروپایي ټولنه، د اسلامي همکارۍ سازمان، جرمني، هند، ازبکستان، پاکستان او نور ټول له دې مهم اقدامه د ملاتړ غږ پورته کړی. د انتخاباتو د نتیجې تر اعلان وروسته د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ټول شموله ټیم اعلان چې عبدالله عبدالله هم منله، ظاهرا د ولسمشر اشرف غنی او د پخواني اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د سلا یوازینی بیلګه ده.
نموږ غږ لازدی رادیو ناوري و موریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د نویو غړو ګمارنه ځنډولې ده. د همدی مسله کې پاتې کیږي د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو انستیتیوت وایي چې په کار د افغان ولسمشر په خوانه اجرایی رئیس له اوسني وخت ګټه واخلي او د یو ګډ هدف لپاره سره یو ځای شي. دغه انستیتیوت مرستیال حکمت الله زمي ازادي رادیو سره په امریکا کې وویل چې ټول باید د اوسني نظام د ساتلو لپاره یو موټی او یو دریس پیدا کړي. له ښاغلي اعظمي سره سیف الله ستانکزي مرکه کړي او لومړی د افغان ولسمشر او پخواني اجرایي رئیس ترمنځ د سیاسي مذاکراتو لپاره د نوي رامنځته شوي وخت په اړه پوښتنه ترې کړي.
جمهور غني داسې ښکاري چې په خپل موقف باندې ډېر ټینګ ولاړ دی، یعنی باوجود چې د امریکا اختارونه د کومک کمولو په طریقه باندې اغم پر راغلل، مګر بیا هم د خپل موقف څخه ایسته نه شو او ریاست اجرایي څه شی غواړي هغه یې ورته ور نه کړل چې کوم رئیس جمهور غني د قانون خلاف یې کړی. اوس بحث راځو چې 5 ورځې کې باید څومره پرمختګ کیږي. زما تحلیل دا دی چې سیاسي مشرانو، رهبرانو کوم هڅې کړې دي په هغه کې رئیس جمهور ډېر نرمښت نه دی ښوولی، بلکې ډاکټر صاحب عبدالله نرمښت ښوولی دی په ځینو مواردو کې. نو زه فکر کوم کچیر ډاکټر صاحب عبدالله تر خپل موقف یو سره نرمش وشي نور هم دا مسله به تر پنځه ورځې په کم وخت کې حل شي. مګر سوال دا دی آیا هغه به نرمش وشي که نه، دا تر ټولو مهم سوال دی.
بله، نرمښت تاسو په څه معنی بولی دی چې ښاغلی عبدالله په څه شکل حکومت غواړي؟ آیا لغه خپل موقف تیر شي که څنګه؟ ځکه چې پخوا خو ولسمشر غنی ویلی و چې د اساسي قانون خلاف داسې غوښتنې لري، هغه څه چې بیا ډاکټر صاحب عبدالله رادم کړله، څه فکر کوئ نو څنګه موقف به دا خپل راکم کړي؟
تر ټولو غټ سوال زه فکر کوم مشکل په دې کې دی چې ډاکټر صاحب عبدالله په حکومت کې یو اجرایوي صلاحیت غواړي، کوم چې ټول ستونزې ایجاد کړي ده، چې باید پاره کې د شورای امنیت او شورای وزیرانو جلسه، د کابینې جلسه باید د مشورې وکړي. زه فکر کوم غټ سوال په دې کې دی کنه تر څلوېښت فیصده پورې رئیس جمهور غني ورته کابینه کې ځای ورکړی دی، رسمي اپوزیسیون او د سولې د مشورې دا کم څه نه دي. مګر حساسي نقطه دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله پر دې سره کوي چې باید یو دغه د وظیفه او صلاحیتونه اجرایوي بڼه ولري په حکومت کې، او باید وزیرانو کابینه او د امنیت شورا کوم غونډې چې کیږي باید په هغه کې د مشورې وکولای شي پاسته کې څومره وخت کې. نو زه فکر کوم هغه تر ټولو غټ مشکل دی په د سیاسي د واک سیاسي ویش کې. زه فکر نه کوم چې ډېر مشکلات
د افغانستان د شخړو او سولې د مطالعاتو مرکز مرستیال حکمت الله عظیمی او چې زموږ همکار سیفی الله ستانکزي ورسره خبرې کولې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم یو نړیواله مسله، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې په هیواد کې به د کورونا وایرس له لاسه د مړو شمیر لا پسې زیات شي. هغه ویلي امریکا آن د کورونا وایرس د ناورین پر مهال خپلې تر ټولو سختې ونې ته داخليږي. په امریکا کې د وروستیو شمیرو له مخې کورونا وایرس څه باندې درې لکه او یو دېرش زره کسان نیولي او له ډلې نږدې نهه نیم زره کسان مړه شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اورزلا اون دیرلن د کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره په اروپا کې د یو لوی مالی پلان یا مارشل پلان غوښتنه هم کړې ده. سیفولا سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د امریکا او اروپایي ټولنې مشران داسې وخت د کرونا وایرس د ګواښونو په اړه اندېښمن دي چې دغه وایرس په چټکۍ په خپرېدو دی او څه باندې دولس نیم لکه کسان یې نیولي دي. دغه وایرس نهه شپېته زره خلک مړه کړي او دوه لکه او شپېته زره نور بېرته ترې روغ شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي دا اونۍ به له بده بخته ډېر زیات کسان ومري. دا اونۍ به احتمالا تر ټولو سخته اونۍ وي، متاسفانه ډېر کسان به ومري. که مو د کرونا وایرس وړاندې د اقداماتو بسته نه وای لرلې، د قربانیانو شمیر ښایي تر دې هم زیات وای، خو بیا به هم قربانیان ولرو. ښاغلی ټرمپ وویل نیویارک او لویزانیا ایالتونه به تر ټولو زیات زیانمن وي. ټرمپ زیاته کړه چې چارواکي د امریکایانو د ساتلو لپاره زیاته هڅه کوي او پاوز زیات شمیر روغتیا پالان ګماري چې له خطر سره مخ ایالتونو کې مرسته وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ په کورونو کې د پاتې کېدو امر د اپریل تر دیرشمې غځولی، خو تر څنګ یې هیله کړې چې ژر وخت راشي څو خلک بیرته خپلو دندو ته ستانه شي. اخو په اروپا کې چې په ګرده نړۍ کې زیات د کرونا وایرس له لاسه قرباني ورکړي، له دې وایرس سره د مبارزې لپاره د یو لوی مالی پلان د جوړولو هڅې کیږي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لین ویلي غواړي اروپا یو لوی مالی پلان ترتیب کړي. د هغه خبره له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره کوم میلیارډونه ډالر چې اوس مصرفيږي راتلونکي نسلونو سره غوټه کوي. په داسې حال کې چې له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د پیسو په لګولو باندې اروپایي دولتونه د نظر توپیر لري، د اروپایي کمیسیون مشر میرمن اورزلا استدلال راوړي چې په دې برخه باندې ښه پانګونه به د دغه نوي کړکیچ پر مهال په اروپا کې د یووالي هیڅ رامنځته کړي. په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس له لاسه د شاوخوا نهه شپېته زره کسانو له ډلې څه باندې دوه څلوېښت زره د اروپایي هیوادونو اوسیدونکي وچمړه شوي. ایټالیا، هسپانیا او فرانسه په ترتیب د کرونا وایرس له لاسه په اروپا کې ډېرې قربانۍ ورکړي. له دې سره سره په ایټالیا او هسپانیا کې چارواکو د تازه پیښو د کموالي خبره کړې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري درنو اوریدونکو بیرته را ګرځو افغانستان ته. لکه اوړاندې مو چې واوریدل د تورخم بندر د هغه افغانانو په اوړاندې باندې خلاص شوی تورخم دروازه چې د اخوا ته کوم افغانان بند پاتې شوي وو، همدا اوس سره د تورخم خاروال او په ننګرهار کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې د کمیټې غړی انجینر راحت ګل زیارمل د ټلیفون په لیکه باندې راغلی دی. زیارمل صاحب، ستړي مشي، دروازه خلاصه شوي که څنګه؟
مننه. شاوخوا څلوېښت دقیقې مخکې د تورخم لاره پرانستل شوه، لومړني مسافرین راواوختل چې دغه لومړنۍ جوپۍ د سکرینینګ نه وروسته د قرنطین کمپ ته ولېږدول شول.
دا دروازه تر څو ورځو پورې به همدغسې خلاصه پاتې وي؟
د اوس دپاره د اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د معلوماتو په اساس تر درې ورځو به دا دروازه خلاصه وي، او د ورځې به زر زر تنه مسافرین، یعنی چې ټول درې زره تنه مسافرین کېږي، دا به تورخم ته راوړي.
خو ستاسو وینا دا و چې په کله چې دغه دروازه بندېدله په اخري ورځ باندې لږ تر لږه ډېر زره افغانان له دې غاړې اوختي، او اټکل څه دی چې څومره کسان به لاغي خوان راشي؟ سره له دې چې تاسو درې زره کسانو شمیر یاد کړ، نو اخوا ته د افغانانو شمیر هم دومره دی که څنګه؟
پوری غاړه د افغانانو شمیر به زیات وي، اسې خو شاوخوا 500 میلیونه افغانان په 500 میلیونه افغانان په خیبر پختونخوا او د پاکستان په نورو سیمو کې اوسېږي. مسله دا ده چې ټول افغانان چې 1500 تنه په یوازې په وروستۍ ورځ او یا د دینه په مخکنۍ ورځ شاوخوا 2000 تنه او یا د هغې نه په مخکنۍ اونۍ کې کوم افغانان اوختي دي، دې کې ډېری هغه افغانان هم شامل دي چې کورونه یې په خیبر پختونخوا، د پاکستان په پنجاب سیمه او نور سیمو کې کورونه وو، او دلته په افغانستان کې کار کوي. د لارې د بندېدو له ویرې دوی واوختل او خپل کورونو ته ورسېدل. او بل مسله دا ده چې مونږ دا تمام لرو چې د بیرته راستنیدونکو مسافرینو له ډلې به شاید د 15,000 تر 15,000 پورې افغانان راځي، خو په دې کې لومړیتوب هغه چاته ورکول کېږي چې هلته هیڅ د اوسېدنې ځای نه لرلو، یا محصلین ول یا ناروغان وړي ول، دغه ته لومړیتوب ورکول کېږي. او دوی بالته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په پېښور کې افغان کونسلګری تاییدوي، او دغه 3000 تنه به تېرا بیلېږي او دوی به په تورخم
زیارمل سے فکر کی چې په دغه راتلونکو افغان مسافرو کې به د کورونا مثبت پیښې موجودې وي، داسې کوم اټکل شته فکر کیږي؟
د اوس لپاره خو چې ټول مسافرین راوړي دوی ته موږ د شک په سترګه ګورو. د حکومت پالیسي هم دا ده، ځکه خو دوی ټول قرنطین کېږي. دا چې د کورونا وایرس آغاز ولایم په 14 ورځو کې راڅرګندېږي، نو د 14 ورځو لپاره دوی قرنطین کېږي. ممکن په 14 ورځو کې که په چا کې آغاز ولایم وي، هغه به راښکاره شي او هغه به د تداوی لاندې ونیول شي. ممکن د نن ورځ هم په سکرینینګ کې ځینې شکمن کسان چې دلته شکمن وپېژندل شي، هغه د معاینې په خاطر د جلال آباد د تجرید واډ ته واستول شي. حتمن په خیبر پختونخوا کې، په بلوچستان کې، د پاکستان په پنجاب او سند ایالتونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې موجودې دي، او چې دغه افغانان چې راوړي په دوی کې به ضرور ککړ کسان وي په دغه وایرس باندې، داسې موږ نشو ویلی چې په دوی کې به نه وي.
او بل مسله د قرنطین یادونه تاسو وکړه، یو اندېښنه دا موجوده ده چې په قرنطین کې خلک وایي چې روغ او ناروغ کسان ټول یو ځای قرنطین کېږي. دغه مسله کله تشریح کوي چې دا بیلابیل قرنطین کېږي که نه ټول په یو ډول په خیمو کې یو بل سره یو ځای چول کېږي؟
دا د خلکو اندېښنه یو څه مونږ ته هم د اندېښنې وړ ده، یعنی د خلکو اندېښنه بې ځایه ده. د سکرینونو د ټولو مسافرینو د سکرین کولو نه وروسته هغه مسافرین چې هغوی کې د کورونا اراض او علائم موجود وي، یا د سکرین په مهال د تبې هغه معلومه درجه تبه لري، دوی د جلال آباد تجرید واټ ته استول کېږي. دوی مستقیم من روغتون ته لیږدول کېږي، دوی دلته په تورخم کې نه قرنطین کېږي. او دویمه درجه کې هغه ناروغان چې د تداوی لپاره تیری مثلا د ګردو ناروغ شو د معدې ناروغ شو د نور داخله ناروغان یا جراحي ناروغان د عملیاتونو لپاره تیری دغه ناروغان لپاره دلته موږ په تورخم کې د کلینیک وارد درو دا د کلینیک وارد ته لیږل کیږي ځکه چې دغه ناروغان ته څلور ساعته طبي خدمات باید هر شیبه مهیا وي هغه لپاره ځانګړی ځای تعین کړی دی.
او بل او وروستۍ پوښتنه که لنډې راته ووایي زیرمل صاحب، هغه ژمنه په ځای پاتې ده چې هیڅ ډول واسطه نه منل کیږي او ټول خلک بلا استثنا قرنطین کیږي؟
بالکل، خدای مکه افغان ولسمشر هم د پاکستان په سفر وي نو چې بیرته راستنېده په دانون ورځ باندې نو دا به تر څوارلس ورځو پورې قرنطین کېده. هغه ژمنه په ځای پاتې ده، هیڅ ډول واسطه نه منل کېږي. ګډو ارګانونو نه، ملکي او نظامي ارګانونو نه کمیسیون جوړ شوی دی. یو ارګان، یو فرد، یو هیڅوک واسطه نه شي کولای، بلکې د ګډې هماهنګۍ چې یوویشت ارګانونه پکې داخل دي د هغوی د پرېکړې په اساس ټول مسافرین قرنطین کېږي.
ډېره زیاته مننه د تورخم ښاروال انجینر زیارملو. په ننګرهار کې پاتې کیږو. په ختیځ کې البته د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسېدونکي کې حضرت بلال چې په کورونا وایرس سخته او صحي وضعیت یې ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شوی دی. د حضرت بلال پیښه د مارچ په 28مه په ننګرهار کې ثبت شوې وه. په دې اړه نور حال سهرګل امیر زیرا کوي.
د لغمان روغتیایي مسؤلین وایي د دغه ولایت اوسیدونکي حضرت بلال چې په کورونا وایرس اخته و صحي وضعیت ډاډمن او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلی نن په دې اړه په یو جوړ شوي کنفرانس کې وویل چې د حضرت بلال روغتیا اوس په بشپړ ډول د ډاډ وړ ده چې په خبره یې نن خپلې کورنۍ سره یو ځای کېدای شي. د ښاغلي جلیلی په خبره حضرت بلال یې اوولس ورځې په روغتون کې په قرنطین حالت کې ساتلی و چې د تعقیبي ټیسټونو د پایلو په نتیجه کې دی له کورونا وایروسه پاک او د ډاډ وړ ښودل شوی چې نن یکشنبه د اپریل په 15مه له روغتونه فارغ شو. دی وایي له ده سره په تماس کې شوي هغه نور خپل او خپلوان یې مشخص شوي او تعداد یې څلوېښت تنو ته رسیږي چې لا هم د قرنطین په حال کې دي.
موږ د دوه ورځې درې ورځې مخکې د ده یو نمونه واخیستله تعقیبي، هغه مو ننګرهار ته ولېږل، هغه منفي وه. بیا هم تېره ورځ مو دوباره یعنی د دومه تعقیبي نمونه واخیستله، هغه مو چې ولېږله، د هغه نتیجه هم راغله منفي وه. دا الحمدلله د موږ ټولو لپاره یو ښه زیری ده، د ټول لغمان لپاره، د ټول افغانستان لپاره. تقریبا دغه د حاجي صاحب سره چې دوی تماس کړی وو، هغه د دوی هغه تماس لرونکي وو، څلېښو پورې کسان وو. موږ د هغوی سره په تماس کې وو، هغې تر قرنطین د کورونو کې وو او هغه به قرنطین به انشاءالله ورته د ډاکټر صاحبان د هدایت سره سم هغه به خلاصېږي په خپل وخت سره. نو څلېښ نفر شاوخوا دلته قرنطین کوو.
دا په داسې حال کې ده چې د مارچ په 28مه د ننګرهار چارواکو په دغه ولایت کې د کورونا وایروس د یوې مثبتې پیښې خبر ورکړی وو. د ننګرهار مسؤلینو ویلي وو چې په کورونا وایروس اخته شوی کس حضرت بلال نومېږي چې په اصل کې د لغمان اوسېدونکی دی، خو د ننګرهار د اډې فارم په سیمه کې د لمسی کور ته راغلی وو او ناروغ وو او له معایناتو وروسته ثابت شو چې د کورونا په وایروس اخته شوی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان
سوایي
د کورونا وایروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو نړیوالو ورځپاڼو ته چې د افغانستان په اړه یې څه خپاره کړي. اسدالله لودینی لنډیز راټول کړي.
د طالبانو او امریکا ترمنځ تړون د ړنګېدو په حال کې دی. دا د ایرو ایشیا خپرونې د یوې تحلیلي مقالې سرلیک دی. په مقاله کې راغلي امریکا او طالبانو له دوه کلنو هڅو او نهه پړاو خبرو اترو وروسته یو تړون لاسلیک کړ، خو لیکوال ویلي ډیر ژر معلومه شوه چې تړون له خپل اصلي مسیره اوښتی دی. د مقالې لیکوال ویلي دو مسئلو ثابته کړه چې د امریکا او طالبانو تړون ته خنډونه رامنځته شوي. لومړی دا چې افغان حکومت د تړون خلاف د 5000 طالب زندانیانو د خوشی کېدو خبره رد کړه، او دویم هم دا چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو پایلې ډېرې ناندریز شوې. په مقاله کې کابل ته د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو وروستي سفر ته اشاره شوې، هغه سفر چې د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ د جوړجاړي په هدف ترسره شو. مقاله لیکونکی وایي پامپیو د افغانستان له دې سفره ناهیلی بیرته امریکا ته ستون شو او خبرداری ورکړ چې امریکا به له افغانستان سره $1 میلیارد مرسته کم کړي. د مقالې په پای کې راغلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون لمخې به یوازې امریکایي ځواکونه ووزي، خو په افغانستان کې به سیاسي او پوځي شخړې دوام پیدا کړي. هغه شخړې چې د مقاله لیکونکي په باور افغانستان څلور لسیزې ورسره لاس او ګریوان دی. ستار ان سټرایپس بیا په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګې د مشر او د هغه د نولسو ملګرو نیول کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی عبدالله اورکزای چې په اسلام فاروقی مشهور دی د ملي امنیت ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی، خو د عملیاتو ځای لا نه دی مشخص شوی. لیکوال ویلی اسلام فاروقی شاوخوا یو کال وړاندې د داعش د خراسان څنګې د بل مشر ابو عمر خراسانی ځایناستی وټاکل شو. په دې مطلب کې راغلی د داعش ډلې دا مشر داسې مهال نیول کېږي چې دغې ډلې د امریکا، افغان ځواکونو او طالبانو د جګړې له کبله ماته خوړلې او څو میاشتې وړاندې